سلور بجیشوی احمد شبریم دا ازادی رادو دا دیساد دخ پرونی داوری دون که هر کلی کوان دا طالبان مشر نن لنریوال طولین و غشتل چی دا دوی حکومت پرسمیت پیشنی ملاحی بطلا آخونزاده پوی ولی کلی بیان که چی دا کچنی اختر پا مناسبتی خپور کرد ویلی دی چی دیپلماتیک روابط دا افغانستان دا سنتو پا هواری دو که مرسته کولی شی روز تر دې چې تیر کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو تر اوسه د تیرو نږدې اتمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وخندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامی دولت ډلې د دغو بمی چاودنو چې پر شیعه وغوښوي مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه خندي. د اوس لپاره په اوکراین کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکراین ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمېنې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتنې وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سش کال په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلاتو وړاندیز کړی چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واک غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 میلادي کال کې ټول پښتنه شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د طالبانو مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتونکي کمال ناصر اصولي سره شریکه کړې.
چې د نظام نویت معلوم نشي او د یوې غونډې د یوې شورا د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت وانخیستل شي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي.
په افغانستان کې یو شمېر خلک له پوستې شکایت لري.
ما چټک پوست کې ورکړل ویل چې وو ورځې زیات دیار لسر دی ماننه چې دا تقریبا سلویخ دو سلویخ ردی کیږي اوسه پوری معلومات نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پټوله کې راشد خان په هند غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ مالګا ګڼل کیږي.
دا سدیه واوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخص سب شوی پیغام نه خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده وی امریکا د دوحې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغل حبت الله لوري په خبر شوې لیکلي اخترس پیغام کې د دوحې د هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او په کې راغلي دي د فشار پر ځای دي د همکاریو پروهیا پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې نسبی سوله او ثبات موجود دی. شاغل بلینکن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله له ادرسه په لیکلي اخترس پیغام کې امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خد شوی وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګ په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرانه چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرانه اړیکو د کمیټې دی وغړی د پښتنې په جواب کې ویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی.
The only upside that we've seen تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت چلیتلې دي کولای سم وایم چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهی هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه دوه کې لاسلیک شو چې لمخي افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپل اړیکو د پریکولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اختریس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اختریس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملاحب الله په اختریس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو له لوري د پخوانی حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکې داوی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې ترسل زیات د پخوانی حکومت کسان له محاکمې پرته وجل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیواله ټولنه به له دې سره موافقه وکړي؟ په دې اړه مې د پخواني ولسي جرګې د غړي او د چارو د شننونکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتله.
نړیواله ټولنه د افغانستان دولت باید د افغانانو لپاره په رسمیت وپیژني، هغه دولت چې خپله په داخل د افغانستان کې هم دوی مشروعیت ولري او دا دولت د ولس ټولمنلی وي. ټولمنلی هدف دا ده چې ولس ورسره خوشحاله وي، نویت دولت معلوم وي او دغه دولت باندې د ایجاد په اړه نه تنها ملایان بلکې افغان ولس خوشحاله وي.
تاسو وایئ چې ولس ته منلی وي، یعنی د طالبانو اسلامي امارت ولس ته منلی دی او کنه؟ ځینې تغیرات باید دغه حکومت په ځان کې راولي چې نړیوال ټولن ته د منلو شي.
کوریا اصلا په افغانستان کې هر حاکمه ډله چې قدرت ته رسیدلې ده دوی چیغې وهلې چې ولس ته منلی دی. خلکان راغلل، دوی چیغې وهلې چې موږ ولس ته منلی یو. داود خان د ظاهر خان حکومت ونیو، دوی ویل چې موږ ولس ته منلی یو. ډاکټر نجیب ناری ویل چې موږ ولس ته منلی یو. مجاهدین راغلل وای ولس ته منلی یو. طالبان بیا راغلل په هغه اوله دوره کې وای موږ ولس ته منلی یو. او د طالبانو سره په هغه دوره کې په اوله دوره کې خلک خوشاله وو ځکه په افغانستان کې نظام بیخي نه و، اقتصادي ژوند هم نه و، افغانستان کنډواله شوی و او د دوی پر اتک سره هدا اقل خلکو بیچارهګانو ژوند خوندې سه. نور قربت او وضعیت د دولت په اړه ډول باندې وو. په فعلی حالت کې کله چې طالبان وس راغلي دي که څوک خوشاله نه دي ورسره، موږ افغانان د جنگ نه ستړي شوي یو. جنگ د حل لار نه ده، خاده موږ به ومنو. اما شرایط به دا وي چې د افغان ولس لپاره مهمه دا ده چې د فعلی امارت چې راغلی ده اول د قدرت د انحصار نه وباسي. دی وی ډلې د ملایانو او د مدرسې د طالبانو د انحصار نه، د دوی په کابینه کې د 40 نفرو وزیرانو او عمومي رئیسانو څخه حداقل باید یو 15-40 نفره غیر طالب خلک وي، غیر ملا خلک وي، همداسې کوینانو کې، همداسې نور. او بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نویت باید معلوم شي. نویت د نظام که امارت وي، امارت اسلامي صحیح ده، قانون شریعت وي، خدا باید رسمي اعلان شي. دی وی غونډې په ترڅ کې دی وی لوی جرګې چې افغانانو ته منلې ده په ترڅ کې دا ومنل شي چې فعلاً موقت وخت لپاره یو کال دوه کالو لپاره تر څو چې نور تدابیر د نظام د جوړښت په اړه باندې ویل کېږي. دغه نظام دی، دا نویت دی او دا زموږ اساسي قانون دی او د دغه اساسي قانون د چتر لاندې به ژوند کوو.
اصولي صاحب، تاسو د دولت د نویت خبره کوي، که چېرته دغه نویت تعین نشي آیا د طالبانو د مشر دغه غوښتنه به نړیواله ټولنه ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
تر څو چې دغه د نویت په راوړلو کې فعلی طالب حاکمان قرباني ورنه کی او خواره ور افغانان په ځان را ټول نه کی، افغانستان د سولې خواته نه، بدبختانه بیا د جنگ طرف ته ځي. په جنگ کې بیا
ګټون کې نشته دا ولس بایلون کې دا افغانستان ولس بایلون کې دا نو چې د نظام د نویت معلوم نشي او دی وی غونډې دی وی شورا دی وی لوی جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت ونه خستل شي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل تاثیر شي
ل شغل وصولی په مننی لې به خبرتیا ورسته به واوري چې په هرات کې د یو خبريال او د مدني ټولنې د دوو فعالانو زندان کې دو نیوکه پارولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د طالبانو له لوري په هرات ولایت کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم شوي. د رسنیو یو شمېر فعالان وایي چې د دغو دریو کسانو نیول د شي چې طالبان د بیان ازادي ته درناوی نه لري. د هرات ولایت د طالبانو د محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد په خواله رسنیو کې د فعالیت په تور د دغو دریو کسانو د محکومېدو خبر د چهارشنبې پر خبر شو، خو تر دې دمه په دې اړه طالبانو رسمن څه نه دی ویلي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر ټویټر د خپل ورور بند کېدل تایید کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو لوري دی او خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض غوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامی محکمه کې په زندان محکوم کړی دي. په ښکاره د دغه کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې شوې دي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر خپل ټویټر باندې لیکلي، ورور می خالد د طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په ونظامي محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یو په خاطر خوندې او یو تر زندانه ده. لدی سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي رادیو ته د نوم نه خبرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زندان کړای دی. د دغه سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسناد پرته د طالبانو یو نظامی محکمه په زندان محکوم کړی دی او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې را پیدا کړې دي. د خالد قادری یو بخښنه همکار چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په وسیمیزه راډیو کې کار کول و بلل.
اولین که بدنبال کارمندای بدنبال آدرس رادیو نوروز بودن، بعدن
اول د نوروز رادیو پلاټه کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا لټول کارکونکو پوښتنه کړې وي. نن چې خالد په زندان کې د یواز یو یواز د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنیدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د غدری او کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو خبر سوی اخترس پیغام کې ویل سوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی، خو ویل سوی دي چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې ورستیو اته امیدستو کې د رسنیو ډیرای کارکونکو په ځنګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول د غشان خبريال او اکاس مرتضی سمدی، د تلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبريالان د طالبانو لوري نیول سوی و چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خدا لومړی ځل دی چې طالبان دا خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
ایران په خپل هیواد کې د افغان کډوالو سرشمیره نه کوي. د ایرانی رسنیو په وینا د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې تیر کال د اگست په 15 مې کابل ونیو، ایران ته شاوخوا 1 میلیون نور کډوال تللی دي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران یو جګپوړی چارواکی وایي هیواد غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجانس د راپور لمخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنځشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبري اجنس ایرنا د راپور لمخې د افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسی. په راپور کې همدارز ویل سوي چې کدا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي دا امکان سته چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالنهیان کابو میاشت مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي. خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پوله ساتي افغان کډوال په بېرحمۍ وهي. د دغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت وویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې سوې دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي اوکراین د داسې درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی چې د زغملو نه دی. ښاغلی ګوتریش چې پرون اوکراین ته تللی و پر ملکیانو حملې غندلې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباری کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په اوکراین کې راغلي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو غټ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغمل کېدونکو درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهوم مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقوقو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو ور سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوتریش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې ویجاړي ولیدې او پر ملکیانو یې حمله وغندلې. روسیې پرون پنځشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو شهرونو کې خپل بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یو استوګنیزه سیمه او بل ودانۍ په نشه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې لس کسان ټپیان شول. دا بمباري یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیز کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیز د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخنیول سوی ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. په همدې حال کې اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن وستل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر ورځې جو پوری خبري شي. کومه مرکه چې د ازادي راډیو لاري خبرو دا مرکه هم هلته په ویب سټ کې شته او همدارس د ازادي راډیو نیوز پروګرامونه هم تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سر له سبا نور افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د پاسپورت او ویزه پرته له پاکستان افغانستان ته ولاړ شي. یعنی نن د دوی په وینا ورسته ورسته د سپورت لډګر وړاندې د راشد خان د ورستیو لاسته راوړنو په ارتباط اوریدل شي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې څلور لاسته راوړنې لرلې او په دې غوره لیګ کې نن پنجاب له لکنو سره مسابقه لري. دا لوبه د پراګ په وخت 4 بجو باندې پیلېږي 4:15 شپږ پښنیمه بجې د کابل په وخت باندې د لوبه د تلویزیون لاري اوریدل شي او د ازادي رادیو پرې خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم یو شمیر هغه کسان چې د پوسټ لاري له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلې دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی لړۍ رستونځ سره مخ کړي د افغان پوسټ اداره مني چې د پوسټ لیږلو په برخه کې ستونزه سره مخ دي خو وايي دوی د حل لپاره هڅه کوي نور جزئیات پادی رپورت کی
د طالبانو لبیا واکمنې دو سره د نورو خدماتو درڅنګ پوسټي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوسټي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوسټ لړ اسناد او توکي لیګلې دي ازادي رادیو ته ویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې لدی عمل لړ رستون سره مخ دي د ننګرهار اوسیدونکو زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خرزه مخ کې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي د وایي هلته خپلوان اسناد ته پته مدي خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څنګه سره اړیکه نیسي هغه ورته وایي چې صبر دی وکړي و برسيږي
د ننګرهار دولتي پوسخانه د لارې مولې ګلې ما چټک پوسټ کې ورکړل ویل چې ورځي زیات دیار لاس ورځې کو دیار لاس مور د چدا د اخیری ورځ یعنی په دی ورځ اکمن رسیدي ماننې چدا دا تقریبا سلويخ دو سلويخ ورځ کیږي اوسه پوری معلومات نشته چدا تذکيري چیرته دي
د ستونزې ورخه زنه ده هغه هم افغانستان ته د پوسټ لاري په اسانۍ چلیګلې نشي چې په بهر کې دي په جرمني کې مشت افغان لیکوال لمګل سحر وایي غواړي او سند افغانستان ته ولېږي خو لړې روح څو ورسته هم بریالي شوی نه دی چې دا کار وکړي
زه تقریبا و مشت کې چې یو مهم سند دا یو پانه ده وان دا ولېګم نه لګل کیږي افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوسټي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هواري کړې وي خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي د کابل اوسیدونکو عمران غنی چې غوښتل څو کتابونه ایران ته ولېږي وایي کله چې د افغان پوسټ ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیا یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیا څو چندل وړاوه
نو دوی چې کوم حساب حکومت ویل چې دا په شپږ ډیر زر افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي نو مول چې دا خوشپګ د افغانۍ تقریبا د کتابونو چې حساب کوم شپږ ډیر ټول نه دي دا تر زوی مې جلال آباد نه هم بهر تفصیل یې ګل اول هم تفوسو کړ تاغونه هم تقریبا شپږ ډیر زر افغانۍ ترې اخستی مونږ د مسولینو نه د لوړپور شاوکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي
خو د افغان پوسټ ادارې مسولان وایي چې د پوسټ باید وینې بلکې د پوسټ نړیواله ټولنه ټاکي د دغه ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څنګ مشر زبیح الله عمر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې ستونزې شته خو وی ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي نو موړی وایي د حکومت له بدلېدو سره بهرني خدماتونه درېدلې وو او دوی د بدیلې لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان له لارې د پوسټ د لیک لړۍ پیل کړه خو هلته هم ستونزې پیدا شوې
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد د لارې ولېګل نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو د مونږ پارسلونه چې وو کوم آیټمونه چې مونږ لګلې وو هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته چې دا وسوک شکایت کوي چې په مشکل و بیا ورسته مو کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمان بیرته د قطر د لارې دغه مشکلات کونو الحمدلله هغه مشکل مو وصل شوی دی کوم آیټمونه چې مونږ په اسلام آباد کې بند وو هغه بیرته واپس کابل ته راغوي کینو نو بیرته د کابل نه ډایرک قطر د لارې ان شاء الله ټول ځای ته ورسیږي
خغلی عمر زیاتوی چې دوی عجل پوسټ یا پارسل لاسو تر ډیر لاسو ورځو رسوي او عادي پارسل به 15 ورځې وخت نیسي خو هغه چې د پوسټ لاري خپل توکي لیږي وایي کله یې عجل پارسل هم څو میاشتې نادره کوي د افغان پوسټ ادارې په خانه تخنیکی مرستیال عبدالحادی زهین وایي د افغان پوسټ اداره باید له سیاسي تعاملاتو لري وي او هڅه دی وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوسټ ادارو سره ښه اړیکې ولري خغلی زهین وړاندیز کوي چې افغان پوسټ اداره د خپلې اوسنۍ ستونزې د پوسټي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې ترڅنګ د افغانستان کې لښته هوایی شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی له لارې پارسلونه په وخت او په ښه توګه تر منزله ورسوي
یو خو د پروسې مثلا ځین ډول شوی دی
هغه دلیل دا ده چې مثلا تیاره په وخت نه ځي، مثلا د دوی کمیونیکیشن د هبونو سره په ښه توګه نشته، هب کې مثلا دغه پکیچ پاتې کیږي، بیا د اغیز نه مثلا نور هیوادونو ته ځي، بیا هلته د هغې پروسې فالو اپ تعقیب نشته. یعنی دا یو پروسه ده، د اول نه تر اخیره پورې دا پروسه باید تعقیب شي. د پروسې لپاره باید یو وخت او زمان تعین شي. یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی، هغه سیستم کې د پوسټا په هر قدم کې معلومیږي، هر قدم کې تعقیبیږي، ټریک نمبر لري. ولې د لپاره یو مشخص ټیم باید اوسي چې هر پوسټا تعقیب شي. بیا غنه ورسته مثلا ته مشتری ته جواب وکړل شي، مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزي.
په افغانستان کې لومړنی پوسټي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځن تر سره کېدل چې تر اوسه یې ډیر توپیر نه دی کړی، خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شته ستونزې هوارې شي. دوی دا هم وایي هیله مندي چې تړل شوي خصوصي پوسټي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي. په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټولو لرغونو آثارو او عبادتو ته پام وکړي. نور حل په ریپورت کې اورو.
په وسانی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي، خو دغه آثار ځینې برخې د کورنیو جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړیدلې چې بیا رغول او تارتیا لري. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو د رغولو چارې پیل کړې دي. نوموړی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي، نو ځکه د هغې په ساتنه او رغونه ټینګار کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې عملې پتیلې چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوي آثار بیرته ورغوي.
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده. که چېرته دا ترمیم نه شي، دا یو مخلبه نه ځي. بیا موږ دلیل یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده. بس په دې فیصله وکوله چې نور باید دا جوړ شي. کار ورباندې روان ده، ترمیم شوي دي او د موږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته. په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده، انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي.
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیایي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیایي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ټکنی روان دي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشی ځای وي چې موږ بیرته خپل نړیدلي آثار جوړ ووینو. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خواره غول سوي وای، خو اوس هم ناوخته نه ده.
غزنی هم یو دي ولایتونو په کتار کې د چې په موزیم کې ډیر داسې آثار ته چې یادې ورستیو جګړو او یا طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي. دا چې اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلی دي، دا ډېره ښه چاره ده. موږ د دې دا هسې ستاوي چې زر تر زره باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډیری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبیعي پیښو له امله نړېدلې، خراب شوي او یا یو مخ له منځه تللي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې را اخلو.
السلام علیکم، زه له کندهار ولایت ته دامان ولسوالۍ څخه طالبان خبره کوم. کومې دغه مرستې چې د راځي یا دغه ستاسو کې ویشل کیږي هغه عامو خلکو ته نه رسېږي، هغه خلکو ته رسېږي هغه زاړه ملکانو، هغه زاړه خاینین یې ګرځ وړي.
زاهد ملتیار د نادالی ولسوالۍ د ماتکی درس پر لینیم. امارت د مشرانو څخه غوښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړ، ډیر ښه کار مو کوي، پر ځای کار مو کوي. دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته و. نو دا ټول بیکار کیږي، باید بندونه او د بر کار ورته وسی، بندونه وتړل شي او کارخانه فعال شي، دا خلک پښې په کار وګمارل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
څلور نیمه بجې شوې. لاس اجرادو خبرونه. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخونزاده په یو لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت خبر کړ، ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هواریدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوب لشمیر تر دې زیات شودل شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمی چاودنو چې پر شیعه ووښوي مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په بیان کې ویلي دوی دغه غیر انساني حمله چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دادی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وای په بشپړ توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینه کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسي پر دغه شهر هوایي بریټ وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارډ ډالر مرستو غوښتنه کړې. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتنې وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سشکل په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلات وړاندیز کړي چې له ټولو په دغه مالامال هیواد کې واقع غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو شاغلی توقایف پارلمان ته د وینا پر مهال نن دا خبره وکړه. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 کال کې ټول پښتنې شوی و چې اوسنۍ اساسي قانون یې تایید کړی و. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه خپاره کړو. د کرکټ د ګرته مخه کوو. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هندوستان د کرکټ په غوړه لیکي. د افغان کرکټر راشد خان وروستي لوبي ستای. دوی وایي د راشد خان د ورم شپې له لوبي هم خوند واخیست. راشد خان د سنراز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په دې لوبه کې په 11 توپونو 1.5 تیزه منډه وکړه. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په ورستیو دوه بالونو 9 منډو تاړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سترایک ولاړ دی، په لوبغالی کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزيږي. خو راشد خان د لوبغالی په آف سایت پګی ځوهي، خو د لوبي د بریا لپاره په ورستي توپ درې نور منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې خای ورسته بال بیل منډي وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلي په بوله هو کوي او په ورستي توپ شپګی ځوهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. د خای د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجان ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.5 تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلی او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که پتیره لوبه موږ وایو پروستیو کې خپل کو جا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړه چې چټکی یو دښمن دی وکړي. پټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلوب بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګا ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیره زیاته مینه لري د لوبې ته پته مې.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړې ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو جالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو ته معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی خو د یو ښه بیټسمین نه دلته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمونږ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشه په نوم هغه میرمن سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بې وزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړي. دا چې څنګه هله دا پروګرام تر پای را سره واوري، ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځي په پایل کې تاسو پیغامونه واورو.
بلیا سلام علیکم، زه شفیع الله مل مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی کې کوم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړ او په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي، په پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو ته زموږ د عام خواهش دي باید په کلکه ځواب ورکړي او مغز متوونکي ځواب ورکړي. پرې نه ځي دا سوموار چې پر موږ داسې حملې کړي دي موږ زیره وي.
راډیو آزادي کارکونکو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. عبدالقادر کریمزی، نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو به وسنی رهبرانو د سینوال چې مولا یعقوب چوپ پاتې ده، د سینوال چې امو تکي سر چوپ پاتې ده، خوشو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکه د سیاسي ډیپلوماسي دغه کار کول چې مخکې وخت جبای مقامت جوړ کی، جبای مقامت په نوم باندې یو خبره جوړ کی، ترکیه کې غونډه وکړي، یو طرف غونډه وکړي. موږ د امارت نه دا ډیر تشکر کوو، امارت ښه عملیات نیولې ده، امارت نه خوشاله یو. خو په دې کې پاکستان ډیر ښه کار نه دی کړی. شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري. موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو، خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي، نه د فوجي کار نه، نه دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې. افغانان هیڅکله هم دغه ډار نه لري، خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده، ایران هم زموږ ګاونډی ده، تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده. دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅکله موږ نه دوی چې اخستې شي. او موږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کړو. که چېرته پاکستان سیاسي رهبران دا زموږ غږ اوري، دغه پیغام اوري او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته او د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژني، داسې نه چې یو دښمن په توګه. دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو، بل طرف موږ باندې بریدونه کوي.
بلے السلام علیکم جمعہ خان ہلمند ولایت ناوی ولسوالی سم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کې د بډې برابر کې طالبان یې څو پیانا ډلې نه دی هم څو پرته چینه د کثیر طالبان نه څولې د افغانستان ولسی خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي طالبان د نورو چارواکو سم غوښتنه دا ده چې چپتیا ونه او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سمو.
السلام علیکم. زه نقیب الافغان د ننګرهار یو اسلام دشمنه انسان دشمنه کارونه دي دا رښتینې گوانډي توپ غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نور نړۍ د پاره دي جنگ نه کوي ځکه چې دا یو گوانډي ملکونه دي اوس نړۍ باز اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کاربوان سره مشورې وکړي از ما د یک مديار کې نه دا خواهش ده چې ته ولې خاموش نه شې په دې کابل کې ته کوم د اولس نمائنده یې اخر تم یو پاکستان د پاره یو خبره هوګه کنه ټول اولسونه ستانه ګلمن دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابلو موضوعاتو مو آزادی رادیو ته راسته ولیدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی ولا مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تنزل سو خو دې پښپانه سو او چې په تنزل چاته پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي دا سره حکومت داری ده ته دا شروالار باندې امر وکړي چې خو نه لښته کې خو نه خو نه په لازم او ډالر په تنزل چې افغاني دی دا ورته سره حکومت څه چې سي په مخانه سي جوړای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نه خو نه لښته کې ټول ملت دا دوی سي د لاس د نور خو نه خو به لښته کولای شي دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبري کوم. زما د ای پیغام دی چې دا غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي وروره هلته خو ګراني ګراني ده سمندونه دومره ګران دي روژه د خال بیچاره غریب دی بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي دا ګمرک یې اوس کم شوی وای ما شوی وای دا به وزل اخر غریب خلک دې د دکاندارانو چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغه په سامان باندې دستي مري هغه درد تکلیف او هغه ترسي جوام ترسي چې دکاندارانو ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅات تخموي او سامان عوام ته چيږي په دې باندې خونه کیږي.
سکسي د شانګران تاریا کې بند کړل او شان خېخي د بیا حدا ګرځي دي او دا سره یې نکي نو توجه سي د طالبانو به خلاص راچولې د درجه د شي وایلو شي دا باید نه کسر اصلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد القدیر من ولایت مرکز سرګار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته دا د هلمند د شهر د طالبانو د ملکور چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرګار په شهر کې د فرچې توکو بای ډیر ښه د لوړستی دي او دې څه زموږ دا غوښتنه ده دې دا د شهر نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې ویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانین ایک رحمتین خو بی اندازی دیر زیادی در گرانوالی بی صدی دیر زیاد خاطری ده و در دیروجی پر میاش که بیا لشن ده شلچن ده آره وچه گرانی گی دولتی چروا کتز مگه در درفاش دی چی ده کم تاجران چی کم یکونه چلی یا دکان داران او ده غیر یکونه دو خو دیر بلکل چوک راوری نشتی او بایی چی ده خلکو بندی وگردی او ده خلک شاروالین و علام دار اگه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلې به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست چې کومه مسولونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشي ډیره گزاره وکي او دا غزو چې کوم دی دا ټول د غریب خلکو د روزي الته چې لسی په الته چې زرو په مسول وړي دلته موږ نه 2000 زرو باسي کال ته 2000 وړي دلته موږ نه 5000 زرو باسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي به چې غریب خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغو ته مرسته وشي او داسې نه چې یو بل اپریږي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین څخه ورواله
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش مریته لاند پیغام ثبت کړئ 00 400